یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو نننې غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: ولسمشر غنی نن د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست او د شیبه د خلکو لاستازو سره ګوري. افغانستان د کورونا ضد واکسین نږدې 1.5 میلیون دوز ترلاسه کړل.
ټولې د جانسن اینډ جانسن واکسین د کمپنۍ نه چې یو دوز تطبیقیږي.
امنیتي چارواکي وایي په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه شته.
یواز شیرخان بندر تر تعدید لاندې و، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دي.
لپاکتیا وروسته د غزنی په امنیتی ادارو کې لوی بدلون.
یاد قومندان د هیواد د وسلوال پوز له مسلکي او مجربو افسرانو څخه دی په امنیتی وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته کړي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د کرونا دلتا بڼې په اروپا او امریکا کې هم چارواکي نوي اقدامات تعال کړي.
نورما طالب او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم لرو. خلومړی خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې د یوې چاودنې له امله دوه ملکي وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله د 50 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. بشپړ خبرونه: د کابل امنیه قومندانۍ د دې ښار په اتمه ناحیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د دو ملکي وګړو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې دا پېښه د کارتې نو په سر ټپه کې نن سهار هغه مهال وشوه چې د راهنمای معاملات په یو دفتر کې ځای په ځای شوي چاودیدونکي مواد وچول. فرامرز په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو دومره یې وویل چې په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن خوست ولایت په سفر کې د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. ولسمشر غنی چې یو دولتي پلاوی ورسره ملګری دی، په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحدو عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست راغلي دي. ولسمشر غنی راغلو مسافرو او د خوست خلکو ته د دې نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو مبارکي وویل. د هوایي ډګر په نږدې 5000 جریبه ځمکه کې ودان شوی او شاوخوا 200 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. ولسمشر غنی د هوایي ډګر له پرانیستې وروسته د خوست ولایت مقام ته لاړ او دا مهال د دې ولایت له ملکي او نظامي رهبرۍ سره خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یوه خبري غونډه کې وکړې.
происходящее на территории Афганистана, конечно, нас беспокоит.
Табан да Афганистан пехи муктабян дехни вар закади че ла хагазая да гастунзе зимук да мутаидину калам раута сарая то накри. Де та папам че талибану ла Иран ау Таджикистан сара пар бандаруну контрол тин кадай ау тар хаго поре че дага пехи де Афганистан па хаура ки пехи ги мог ла де прата че да сияси проси да пайле до ла пара па хпале пар ла паси гухтани че тол афганан я хабара кави тингару وکړو. په هیڅ صورت نیت نه لرو چې پر وړاندې اقدام وکړو.
لاوروف له دې مخکې ویلي وو چې د ډله ییز امنیت د سازمان تړون به د افغانستان او تاجکستان په سرحدونو کې د پارونکو تحرکاتو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لاس پورې کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه او د افغانستان امنیت د سیمې د امنیت لپاره مهم وباله. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی، 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل دغه زلزلې چې مرکز د خوجند په جنوب ختیځ 153 کیلومتره کې 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و 40 کورونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د اوکراین د سمندري ځواکونو پر ویب پاڼې برید کړی دی او په تور سمندرګي کې د روانو ګډو تمریناتو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د کرملین د پروپاګندې ټول ماشین په دې برید کې شامل دی چې غلط اسناد او جعلي خبرونه د روانو سمندري پوځي تمریناتو په اړه خپاره کړي دي. په دې تمریناتو کې 2 هیوادونو برخه اخیستې ده. د اوکراین دفاع وزارت زیاتوي چې دا ستونزه تر اوسه نه ده هواره شوې او په لنډې راتلونکي کې به د سمندري ځواکونو د یوې پاڼې دا مشکل حل شي. اوکراین بیا بیا روسیا په دا ډول سایبری بریدونو تورنوي خو ماسکو تل دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د هغو کسانو په منځ کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې دي چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. په متحدو ایالتونو کې تېره اونۍ هره ورځ شاوخوا 15,500 کسان پر کورونا اخته کېدل، خو نوې مثبتې شمېرې په 24 ساعتونو کې تر 14,000 اوښتې دي. د دغو مثبتو پیښو نیمایي د دلتا ډول دي. دا ډول کورونا ژر خپرېږي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا مثبتې پیښې په داسې وخت کې زیاتې شوې دي چې په دغه هېواد کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره اکثر بندیزونه لري شوې دي. ټاکل شوې ده چې سبا د فوټبال دوې په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده چې د برازیل په ریډیو جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي. دا لوبه په لندن کې ده.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د راپورونو برخه ته. ولسمشر اشرف غنی نن له یو جګ پړی پلاوی سره یو ځای خوست ته ورسید. ولسمشر غنی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربی اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته راغلي وو او د خوست خلکو ته د نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو مبارکي ویله. ولسمشر د هوایي ډګر له پرانیستو وروسته د خوست د ولسونو له استازو او له ملکي او پوځي مشرانو سره غونډه وکړه چې شیبه مخکې د وینا پای ته ورسېده. د ازادۍ رادیو خبریال دا شیبه له خوست نه په مستقیمه اړیکه را سره ده او د ولسمشر د خبرو مهم جزئیات راته وایي. مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ولسمشر نن سهار 8:00 د خوست ملکی هوایي ډګر ته ورسېد. لومړی د دغه ملکی هوایي ډګر پرانیست وکړل، هغه وروسته بیا د متحده عربی اماراتو د یو سل او شپږم سفر هرکلی وکړ. دوی ته هم مبارکي وویل او د خوست ټولو ولسونو ته د هوایي ډګر د پرانیستو مبارکي وویل. نوموړي همداسې ژمنه وکړه چې د دغه هوایي ډګر یو شمېر پاتې برخې به هم ډېر ژر ورغوي. کله چې ولسمشر هلته خپله لیدنه او لنډه وینا خلاصه کړه، مستقیمه راغی د خوست ولایت مقام ته. دلته لومړی امنیتي جلسه وکړه د خوست له ځایي او نظامي ملکي چارواکو سره. له هغې وروسته بیا په 11:00 باندې نوموړی د خوست لولسونو سره مخامخ شو. تقریبا نوموړی 22 دقیقې وینا وکړه چې همدا لږه شیبه مخکې د وینا خلاص شوه. وینا یې په عموم کې د خوست له خلکو سره د امنیت په اړوند و، د بیا رغونې اړوند و، همدا شان په غوښمنو باندې و چې یو څه یې پوره شوي او یو څه لا هم پاتې دي چې په وخت سره به پلی شي. ولسمشر په خپل وینا کې د خوست د ترانزیت همدا شان د نړیوال کی هوایي ډګر او د بښنه یادونه وکړه چې دا ژمنه مې په ټاکنو کې لته سره کړې و او دا د سره تکمیل شوه. او یو شمېر پاتې نور ژمنې هم د یادول وړ وبلل چې دا به زه په تاسو ته تکمیل کوم. د سولې اړوند هم ولسمشر یو څو شپه تم شو او د افغانستان روان وضعیت ته کتنه وکړه. نو موږ به ویل چې وسلوال طالبانو ته لومړی د اوربند وړاندیز کړی او همداشان اوس هم نو موږ په جرګه مرکه پخلاینه او په خبرو اترو باندې باور لري، خو لا هم وسلوال طالبان ته حاضر نه دي چې د دوی راغه غوړي. ولسمشر دایونه هم وکړه چې کچېره وسلوال طالبان افغانان وی او د افغانستان ملي ارزښتونو ته ژمن وینو را دي شي د جنگ پر ځای دی د خبرو اترو لاره خپل سند حل کې. نو موري دا خبره به د سمال کې وی چې په دې ورسېو کې جګړه زور اخیستې ده. د افغانستان په ګنشمیر ولایتونو کې ګڼ ولسوالۍ سقوط شوې دي او لا هم د یو شمېر ولسوالۍ د نیولو د سقوط لپاره جګړه همداسې توده ده.
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریالو چې خوست د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د وینا د جزئیاتو په اړه راپور راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
ل پی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورنۍ او چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه حضور لري او یوازې شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې د هیواد اکثر مهم بندرونه د دوی تر ولکې لاندې دي. د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو او ولایتونو کې د افغان او امنیتي دفاعي ځواکونو ترمنځ دا مهال سختې نښتې هم روانی دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د ولسوالۍ او ځینو ولایتونو د امنیتي قرارګاهو له سقوط ورهاخوا د هیواد د مهم او ستر سوداګریزو بندرونو په اړه امنیتي ګواښونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو مهمو سوداګریزو بندرونو امنیت خوندي کوی، خو یوازې د تخار ولایت شیرخان بندر او بخښي د کندوز ولایت شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لري. دغه وزارت وایان طارق اریان ازادي رادیو ته وویل
یواز شیرخان بندر تر تعدید لاندې وو، ته مونږ امنیتی ځواکونه په ټول ساحو کې حضور لري په ټول بندرونو کې. خو طالبان ځینې ګواښونه ایجاد کړي دي، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دي. د مونږ امنیتی او دفاعي ځواکونه هلته موجود دي او هر تعدید چې رامنځته کیږي هغوی ته ځواب وایي.
په افغانستان کې د وړو بندرونو ترڅنګ یو شمېر ستر سوداګریز بندرونه چې د تخار، آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د هرات اسلام قلعه، اقینه او تورغندۍ بندرونه دي. دا مهم بندرونه دي د هیواد او له همدې لارې په هیواد کې ډیری عواید هم راټولېږي. طالبان ادعا کوي چې ډیری دغه مهم بندرونه یې نیولي دي. دغه ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تخار آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د فاریاب ابو ناصر فراهی، د هرات تورغونډۍ او اسلام قلعه بندرونه همدارنګه د پکتیا فچان بندر یې نیولی دی. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت یادوي، دغو بندرونو په شان د هیواد مهمو او سترو سوداګریز بندرونو د طالبانو لاس ته ورېدل او د هیواد تر اقتصادي دا کولی شي د هیواد تر اقتصادي وضعیت منفي اغېز وکړي او شونې ده چې طالبان له همدې لارې خپل مالي امکانات برابر کړي. خو د افغانستان د مالي وزارت وایي چې پر هغو بندرونو چې تر اوسه طالبانو بریدونه کړي دي، د عواید او ارزښت لاخه دوی ما کټګوري کې راځي او د هیواد پر ملي عواید او هیڅ منفي اغیز نه شي کولای. د مالی وزارت د امریکا مشر او ویان رفیع طبي ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې د هرات اسلام قلعه بندر افغان ځواکونو بیرته د طالبان نه نیولای ده، د دوی همکاران به هلته واسي او بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د هیواد د دغو سوداګریزو بندرونو د سقوط په اړه داسې مهال زه د نقیز راپورونه ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپل یو تازه خبر سوی خبر پاڼه کې د جګړو شدت قندلی او ویلي دي چې دواړه اړخونه باید په ځانګړې توګه طالبان زر تر زره دغه جګړې ودروي او د مذاکراتو له لارې دې د افغانستان دا مسله حل کړي. بلی تکل صاحب
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه پوځي حضور لري، خو یوازې په شیرخان بندر کې د سیمه د طالبانو تر ګواښ لاندې ده. خو وایي چې په دې سیمه کې هم کافي افغان امنیتي ځواکونه شته. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. او سم قدر منوریدونکو، د کابل چاپ ورسپانو د مخکتنه نوبت را رسیږي، خو د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه په څو شیبو کې کوو. له هغه مخکې د دې خبری مجله اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د خوسولت ملکی هوایی ډګر نن د جمهور رئیس محمد اشرف خانی لوري په رسمي ډول د پروازونو پر مخ پرانستل سو. د ملکی هوایی چلن ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل چې دا په هیواد کې پنځم ستر هوایی ډګر دی چې نړیوال پروازونه به هم ورن کیږي. هغه زیاتوي دغه هوایي ډګر په 15 پړاوونو کې جوړ شوی چې پولیس لګښت پرې 1,801,000,000 افغانۍ راغلی چې د دولت له بودیجې ورکړل شوی. د نوموړي په خبره دغه هوایي ډګر کارونه په 1490 لمریز کال کې د ملکي هوایي چلن ادارې له لوري پیل شوي وو چې دا مهال بشپړ شوي دي. د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې سر لنن به د اریانا او اماراتو هوایی شرکتونه خپل پروازونه له دغه هوایی ډګره پیل کړي چې ورسره به له دوبۍ خوست او برعکس له خوست کابل او بیا دوبۍ ته پروازونه کیږي. دا له کابل، هرات، بلخ او کندهار وروسته 15 ستر هوایی ډګر دی چې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. د ملکي هوایی چلن اداره وایي چې د دغه هوایی ډګر په پرانیستو سره به د حکومت عایداتي سرچینې زیاتې او هم به جلغوزي چې د خوست، پکتیا او پکتیکا مهم پیداوار او کرنیز محصولات دي د هوایی دهلیز له لارې بهر ته صادر سي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او بلګولو وزارت وایي چې په لغمان کې د سویابینو د کرکیلې پراختیا او ترویج لپاره 40 نندارېز کروندې جوړیږي. د دغه وزارت وینا اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو نندارېزو کروندو جوړولو په پار بزګرانو ته د سویابینو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړل شوي. سویابین بشپړ پروټین او مغذي مواد لري او د کورنیو په روغتیایي په ځانګړي ډول د ماشومانو د خوارځواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 یو اتیا افغانۍ بیا پوله، یو یورو شپږ نوي افغانۍ بیا پوله، یو پاوند 111 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1503 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورونا وایروس د دلتا بڼې د خپرېدو له کبله د امریکا ځینو ایالتونو په ناواکسین شویو وګړو کې د دې ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی ثبت کړی دی. داسې مهال چې په امریکا کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر محدودیتونه لري شوي، په دې هیواد کې د نویو پیښو نیمایي د کورونا دلتا بڼه ده چې په چټکۍ سره خپرېږي. په آسیا او اروپا کې هم د کورونا وایروس د دې بڼې چټکو خپرېدو روغتیایي چارواکي ورخطا کړي دي. د کورونا دلتا بڼه لومړی ځل په هند کې وموندل شوه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د کورونا په نوو پیښو کې زیاتوالی زیاتره په محلي کچه دی. د کووید 19 د نوو پیښو په سلو کې شاوخوا 93 په هغه سیمو کې دي چیرې چې د عملي شوو واکسینو کچه په سلو کې 40 ده. د امریکایي چارواکو په وینا دا ښیي چې کرونا واکسین د دې نوې ډلټا بڼې په وړاندې هم موثر دی. د امریکا نږدې نمایي وګړي د کرونا په وړاندې په بشپړه توګه واکسین شوي او په سلو کې 70 برخې بیا لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي، خو اوس ویل کېږي چې په دې هیواد کې د واکسینو کمپاین ورو شوی. دا وخت په امریکا کې په وو ورځو کې په متوسطه توګه د ورځې د کرونا د نوو پیښو شمېر 14,200 ښودل شوی. دا یو ونې مخکې شمیر څخه لوړ دی چې په ورځنۍ توګه 14,500 پیښې ثبت شوې وي. د کرونا د ډلټا بڼې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ځای نیولی او د آسیا پاسیفیک هیوادونو او اروپا کې په کووید 19 اخته کېدو یو نوې څپه راپورته کړې. جنوبي کوریا چې یو مهال د کووید 19 په وړاندې د غبرګون له کبله په نړیوال کچ ښه بېلګه بلل کېده، پرون اعلان وکړ چې په پلازمېنې سیول کې به د کووید 19 پیښې د دې وبا د پیل راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته پورته شي. جاپان په توکیو کې د اولمپیک تر لوبو دوه اونۍ مخکې په ګڼو سیمو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. اندونیزیا دا مهال د دې وبا په نوي تاوده ډګر بدله شوې ده. روغتونونه یې دا مهال د کرونا د ناروغانو د زیاتېدو له کبله له سخت فشار سره مخ دي او هر ورځ د دې وبا له کبله شاوخوا 1000 مړینې ثبتوي. په اروپا کې هالینډ په ځوانانو کې د کرونا د نوو پیښو د کمولو لپاره د شپې په کلبونو، د موسیقۍ په کنسرتونو او رستورانتونو نوي محدودیتونه لګولي دي. هالینډ د جون په 26 نیټه د کرونا له کبله لګول شوي ډېر محدودیتونه لرې کړي وو. د دې هیواد د وګړو له درې برخو دوه یې لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي. د هالینډ د روغتیا وزیر ویلي دوه اونۍ مخکې ټولې نښې علامې ښې وي، خو اوس داسې دلایل شته چې باید مداخله وشي او هغه په هالینډ او نور اروپا کې د کرونا وایروس د ډلټا بڼې خپرېدل دي چې ورسره په کرونا د اخته کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
په نړۍ کې د کرونا وایروس د ډلټا بڼې د خپرېدو له کبله د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د امریکا له لوري مرسته شوي کرونا ضد نږدې 1.5 میلیون جانسن اند جانسن واکسین ترلاسه کړی دی. د امریکا روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به د دې واکسینونو د تطبیق کار پیل شي.
د افغانستان د امریکا روغتیا وزارت له دې هیواد سره د امریکا د مرسته شوی او کورونا ضد واکسینو د ترلاسه کولو خبر ورکوي. د امریکا روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د جمعې په ورځ د کابل په هوایی ډګر کې دغه واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د دې واکسینو د تطبیق چارې به ډیر ژر پیل شي.
دا تقریبا یو ملیون سلوله دوز واکسین دی، مضمون هده درې ملیون دی، دویم بسته تقریبا یو اونۍ په لسو ورځو کې رسیږي. ټولې د جانسن اینڈ جانسن واکسین د کمپنۍ نه دی چې یو ډوز تطبیقیږي.
د وای له دې وړاندې له افغانستان سره مرسته شوي هندي بایو انتیک او چینایي سینوفارم کرونا ضد مرسته شوي واکسین دوه ډوزه تطبیق شول. امریکا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د درې میلیونه ډوزه کرونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وویل د واکسینو د تطبیق د پلان له مخې به دا واکسین له 50 کاله د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې دوی افغانستان ته د کوواکس له لارې څه کم یو نیم میلیون ډوزه واکسین ورکړل ترڅو په افغانستان کې د کورونا وبا درېمه څپه کنټرول شي. په همدې حال کې یونیسف په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دا واکسین داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې دا هیواد د کورونا له بحران سره مخ دی. د یونیسف په اعلامیه کې له نورو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د واکسین په برخه کې له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. افغانستان تر دې دمه له چین 500,000 ډوزه او له هند 1500,000 ډوزه د کورونا ضد واکسین مرسته ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې اړه چې څومره کسانو ته واکسین تطبیق شوی تازه سندي ویلي، خو څو ورځې وړاندې د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د هغو کسانو چې واکسین ترلاسه کړی شمیر نږدې یو میلیون تنه ښودلی و. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 65% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8 میلیونه ډوزه واکسینو ته اړتیا لري. افغانستان ته د امریکا له لوري مرسته شوی کورونا ضد واکسین داسې مهال رسیږي چې لا هم په دې هیواد کې د کورونا درېمه څپه په تیزۍ سره خپریږي او نږدې هر ورځ د دې وبا له لاسه لسګونه کسان مړه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 8 نور کسان د کورونا له امله مړه شوي دي او په همدې موده کې 1,190 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې سره په دې هیواد کې د کورونا له امله د مړو شویو شمیر 15,618 او د ټول وخت شویو کسانو شمیر 1,202,180 ته ورسید.
په غزنی کې د امنیتي وضعیت د خو کولو په مخه په ملکی او نظامی مشرتابه کې بدلون راغلی. والی امنیه قماندان، د ملي امنیت رئیس او د لوا قماندان څلور وړه تبدیل شوي چې چارواکي علت د غزنی په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون بولي. خو د غزنی اوسیدونکي بیا په دې باور دي چې د چارواکو په تبدیلی نه بلکې د مرکزي دولت له لوري له غزنی سره د تجهیزاتو، امکاناتو او تشکیل د زیاتوالي په برخه کې مرسته وضعیت ښه کولای شي.
سیمیز چارواکی وایی د غزنی لپاره نوی ټاکل سوی امنیه قماندان تورن جنرال فضل احمد شیرزاد خپل دنده پیل کړه. د غزنی ولایت د والی ویاند واحد الله جمعزاده د پنجشنبه په ورځ د چنګاښت میاشتې په 18 رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي، په داسې حال کې چې غزنی ولایت له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دی، نو مرکزي ادارې هم د دغه ولایت د ښه والي لپاره یو وړ او مسلکي شخص د امنیه قماندان په توګه ټاکلی دی.
دغه ولایت ته یو محرک، تکړه، مجرب به وړ شخص د امنیه قماندان په توګه ټاکلی دی چې انشاءالله د همدې ځانګړنو پر اساس به ډېر ژر په غزنی ولایت کې موجود د ستونزې حل شي. یاد قومندان د هیواد د وسلوال پوز له مسلکي او مجرب افسرانو څخه دی. ډاډ لرو چې کولای شي د غزنی ولایت په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته کړي.
چارواکي وایي نوی قومندان د هیواد د وسلوال پوز له مسلکي افسرانو څخه دی او ډاډ لري چې کولای شي د غزنی ولایت په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته کړي. تر نوی ټاکل سوی امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد څو موده وړاندې د مې میاشتې په 9 نیټه د غزنی لپاره محمد داود لغمانی د والی په توګه وټاکل سو. د والی ترڅنګ د غزنی ولایت د ملي امنیت رئیس او د درېمې پلې لوا نوی قماندان هم وټاکل سول، خو لا هم په غزنی کې د دغه ولایت اوسیدونکي د امنیت له خراب وضعیت څخه سر ټکوي. دای په دې باور دی چې د ملکی او نظامی چارواکو په تبدیلولو نه بلکې د مرکزی دولت له لوري له غزنی ولایت سره د تجهیزاتو، اسانتیاو او تشکیل د زیاتوالي په برخه کې مرستې وضعیت ښه کولای سي او امنیت ټینګولای سي.
ستاسو له پیغامونو.
زه حاجی شهرستان له کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زمونږ تقریبا ویشتمه ورځ ده چې لارې روانې باندې دي. د غازی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړې شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بد ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو او نور ناست دي دلته. نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. وسلام په احترام.
جاوید د ننګرهار ولایت په چراګام نه اړیکه کېم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چراګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچی لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخامخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چوره تیګه ځي دا پاکستان ته ځي. دینا وسپنه څه جوړیږي که نه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او که نه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پوښتنه وکړي دا لوګر نه توره تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي. دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صپا په پلازمینه کابل او کندهار جلال آباد مزار شریف هرات خوست گردیز اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې او په منځنۍ صپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د هم په ورستۍ برخه کې د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه
هشت صبح رسپانه لیکلی چې بلاخره طالبانو د سولې د هوکړې او تاوتریخوالي د راکمولو لپاره افغان حکومت ته تازه وړاندیزونه سپارلې دي. رسپانه د سولې په چارو کې د دولت وزارت له قوله لیکي چې په دغو وړاندیزونو کې د موقت حکومت یو بېطرفه کس ته د حکومت د رهبري سپارل او د اساسي قانون تغیرول شامل دي. رسپانه وړاندې لیکي چې د طالبانو په وړاندیزونو کې د موقت حکومت دوره باید 3 کاله وي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په سرمقاله کې په مسکو کې د طالبانو د مرکزی پلاوي غړي شهاب الدین دلاور څرګندونو ته هم اشاره سوي چې ویلي وو د قطر هي څلور میاشتې وړاندې د خلیلزاد په لاس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته سپارلې ده. په سرمقاله کې یادونه سوي چې ښاغلي دلاور په مسکو کې په خبري ناسته کې دا هم ویلي دي چې په دغه وړاندیزونو کې د طالب بندیانو خلاصول د دوی په مشرانو د سفر د بندیزونو لغوه کول راغلي او په بدل کې به طالبان په لویو ښارونو بریدونه نه کوي هم شامل دي. د لیکوال په اند افغان حکومت او طالب مرکزی پلاوي ترمنځ د سولې مذاکرات لا پیله چندان ښه پر مخ ولاړل نه چې د چارې تاوتریخوالی زیات او افغانان اندېښمن کړل. د سرمقالې په پای کې لیکوال وړاندیز کوي چې د افغان حکومت او طالب مرکزی پلاوي ترمنځ د مذاکراتو د پرمختګ او مثبت اغیز لپاره اړتیا ده. نو درېیم ګړۍ باید هغه که په نړیواله سیمه ییزه او ملي کچه وي رول ادا کړي څو د سولې خبرې چټاکې سي. ویسا ورځپاڼې بیا د امریکا د ولسمشر جو بایډن د پنجشنبې د ورځې څرګندونو په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي جو بایډن په دې خبرې ناسته کې وویل د دې احتمال چې واحد حکومت افغانستان اداره کړي ډیر کم دی. په سرمقاله کې راغلي ښاغلي بایډن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له خروج وروسته د ملکي افغانانو مرجوبله کې به امریکا ځان مسؤول وبولي که نه د څلور وادې وویل نه 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 نه. د لیکوال پان په افغانستان کې له روانو ناخوالو او ناوړه بد امنیتي وضعیت سره اوس جو بایډن د هیڅ شي مسؤلیت په غاړه نه اخلي او دا هم وایي چې دا هیواد واحد نه ده او واحد حکومت یې نشي اداره کولی. د سرمقالې په پای کې راغلي داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونه د امریکا په دې نیت اوس پوه سوي ده او د همدې لپاره یې د سولې هڅې ګړندۍ کړي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې روانه جنگ جګړه پیچلې سوې ده. د لیکوال پان د کور مالک هم وایي مه یې پرېږدئ او غل هم وایي مه یې پرېږدئ. د لیکوال په باور په داسې وضعیت کې بېلابېل تحلیلونه او برداشتونه کېږي. د ولسوالۍ له سقوط وروسته طالبان د بادغیس مرکز قلاینه وتننه وتلي خو ماته یې وخوړله. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې په هوکړه کې راغلي و چې طالبان به په لویو ښارونو بریدونه نه کوي چې دا ډول برید لا د هوکړې ښکاره سرغړونه